السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل دیارلسمه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو وویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکي تېره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیوي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند ماریوپول ښار کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بی پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې. او اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني افراطي وسلوال وژلي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوه. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی. یو شمیر میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم په پلوي کمپاین پیل کړی. د طالبانو دریځ همغه دی چې مخکې و.
هر وخت د اسلامي مهارت رهبري او مشرتابه حکم وسي، نو هغه مهال به انشاءالله له اووم نه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانیستل سي.
په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته یې راکړي، چې موږ خو دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کورو ته ورو موږ مرسته ورسره کوو.
د کندهار د حوزوي روغتون له خدماتو د خلکو نارضایتي.
دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید معیاري سي. عجل او تاکونه بسترخونه باید ډیر ولري.
او په نورستان کې د ولسوالیو ترمنځ وزلوبه
کلی په کلی دا تر سره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 940 تمه کلنې غونډې پر مهال شوې. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلی بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه یې راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر خصوصي محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومت یې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنټ 10 کاري تجربه به مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هېواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هېواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کېږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ریچارډ بنټ ټاکلی دی. یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شو، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په برخه کې فشار راوړي.
طالبان با بستن در به مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
دا د سمیرا خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیرا وای په طالبانو د نړیوال لخوا د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ گروه ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یوه ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي،
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشته افغان میرمن شاهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویدیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کار داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل به تعلیم پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل به سواد پاتې کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی، نو هغه محل به انشاءالله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل سي.
طالبانو د روان لمریز میاشت په دومره دنجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر میرمنو د خزو د تعلیم په پلوي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کوي څو ښځې له سیاسي ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې تکړې او پر کور یې کینوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمینځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اورزګانې میرمنې وایي که د پولیو په کمپاین کې دوی ته ونډه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. د ورزګان دا میرمنې وایي د عامې روغتیا وزارت د پولیو په کمپاین کې باید دوی ته برخه ورکړي تر څو د دوی مرسته هم ماشومانو ته ورسیږي.
ورزګانی میرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د 2 ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانې ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چې موږ ته راکې چې موږ غوډه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکې موږ کور ته ورو موږ مرسته ورسره کوو، موږ همکاري ورسره کوو. ام به کوشنیان د ناروغۍ و د یو سرطان و د یو پج و د یو څه څه وژغورل شي.
د ورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه وو ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټوري تمامې دلای سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکې، دا واکسین راکې، موږ وګرځوو کور په کور یې راوګرځوو. د کوشنیانو دپاره هم پیدمند دي، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، دایال خورکه به م سي. که هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دي ګرځي، نو دا د کور کوشنیان به ځینې پاتې وي. موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. د کوشنیانو دپاره هم پیدمند دي، زموږ دپاره هم پیدمند دي.
په ارزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د ارزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د منډولو ولسوالۍ په ګټه پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم بېلابېلې د وزلوبو سیالۍ شوې وې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شوو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشو. د منډول ولسوالۍ په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول ولسوالۍ د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه ګډون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي، بیا ولسوالۍ بل ولسوالۍ سره لوبه کوي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش ویشتنې، منډو، تیږې ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړه کې شاملو خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا وکړه. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلې شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختۍ برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازی هانس ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې اوربند د هرکلي په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خود د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې یو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو د فیسبوک د اوبخۍ د ویب پاڼې په اړه غواړم تاسو ته ووایم چې تاسو هغه مطالب چې نن مو په دې خبري مجله کې واورېدل کولی شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه یې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مطالب، مرکې او ویډیوګانې وګورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
لخبرونو ور آخوا.
سلامونه دا خبرونه دی بر ختمو زاجمل انتحر کلیکم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روغتون د ځای او اسري امکاناتو لکه مخ سره مخ دی. دا روغتون چې د محل د نه ولایتونو اوسیدونکي د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورځي، یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. د روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر له امله د اسري امکاناتو ځای او تشکیل له سخت کمښت سره مخ دی.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي، خو دا مهال یوازې د 350 بستره وړتیا لري. دغه روغتون ته دا مهال د جنوبي حوزې تر څنګ د 5 نورو ولایتونو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پای ته رسېدو سره دغه روغتون کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی، خو د روغتون د جراحي څانګې مسؤل ډاکټر عزیز احمد عزیز وایي د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابره لوړ شوی دی.
زمور مریضان لا رس خدوا چنه سره په دې خاطر باندې چې لارې ټولې خلاصې شي، د مریضان لپاره امکانات برابر سره او په ټول زور پساده باندې وازنې میرویس روغتون دی چې خدمات یې مفت او موږ رسیدګي ورته سره نسکوله. په دې خاطر چې په ګټانو باندې بستر مقام دی.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روغتون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځنډنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روغتون ته راغلی عبدالله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي. او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي، معیاري ډیر برابر وي. عجل و تاکونه بسترخونی باید ډیر ولري، کم دوا وشي ته ضرورت لري هغه پر وخت ورته راورسول سي. نو موږ غواړو د لوړ پلو مشرانو سره چې دې شپخانه باندې کار وسي او ښه معیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه و دې روغتون ته بيخي ډیره ده، خلک بيخي اندازې ډیره روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړل کیږي. د دغه روغتون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټر فرشته یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو ښځینه ناروغانو د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لوی ستونزه ده.
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وینو، اوس زمونږ د پایوازانو ترمنځ دا ده چې زمونږ امکانات دغه نه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسایي ولادي شفخانه بیخي جدا وي.
مسولان که څه هم دغه روغتون د هیواد له لوی روغتونونو څخه ګڼي، خو وایي د ځای تشکیل، متخصص ډاکټرانو او عصري امکاناتو کمښت له لوی ستونزو څخه دي. د دې روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي له امله پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسي کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي، بسترونه کمی، بنیزان ډیر وي، او په هماغه اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو. نو موازی خبره ده چې د خلکو به شکایت او اواز پورته کیږي، هغه به شکایت کوي چې په دغه مواردو کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر روغتیا سرفرست رئیس ډاکټر جمال الدین اعظمي وایي یا د ستونزې د وزارت سره شریکه کړې ده.
دا یو اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ غوښتنه یو په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسایل د خلکو راپرس.
میرویس حوزوی روغتون په 1453 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار ښار کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي روغتون په څیر 350 بستر لري، خو دا مهال 640 بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرانس او په کې د مرستندویانو له لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې خپرې کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 340 میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورځپاڼې د افغانستان د مرستو په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایسټ آی خپرونې بیا د 4 افغانانو کیسه خپره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته یې لیږلی دي. دا 4 تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي وو چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تېر کال د ترکیه په پلازمېنه انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایسټ آی خپرونې ته ویلي چې ترک چارواکو ته یې ډېر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا 4 ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالی ګل او تاولا نومیږي، و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تېره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیولو لپاره یې قاچاقبرو ته $1,200 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا 4 ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بله ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه و سم ستاسو پیغامونه ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستقیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره پتا ماج کې په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې مرده مخابراتي شبکو سره پستونځ کیو. نو مرده ازادي راډیو سهیل کوي چې نور پیغام نشر کې، ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېری کمزورې دي، په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي. نو موږ ډېر سره په مشکل کې نه افغان سیم کار کوي، یوه دانه روشن کار کوي، هغه هم پلیت ډېر کمزورې دي. موږ نیټ فعاله کوو، موږ ته کار نه کوي، دغه چې سادان ته نیم کار نه کوي. نو موږ د مسؤلینو سره هیله کوو او غوښتنه جنه کوو د طالبانو سره او د دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عبدالله، طالبان لګیا دي چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزای په میلینه خبرې کوو، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سلیر لري، اړیکې لري. نور د غریب ولس په غام کې څوک نه دی. مونږ خو نه په مخکني حکومت کې کار کړی او نه په اوسني حکومت کې. رادونه 15 میلیونه مخلوق لوږې سمخ دی. منځ کې مونږ کوڅه د ولاکه یو کس مواد اخیستي دي، هغه چاته ورکول کېږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره راشه دیرشه لري، او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دي.
جمیل خان یم له پکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت رارسېدو سي، نو د دغې میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي. نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغه میاشت پر رسېدو سره هټیوالو ته په صحیح بیه سره نرخنامې وټاکي، تر څو هغوی چې دي هغه خپل نرخونه په لوړ نه کړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډېر کمزوری دی، اقتصادي مشکلات ډېر دي په وطن کې. نو د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره باید هټیوال چې دي بیه لوړې نه کړي په دغه مبارکه میاشت کې.
درمانیم د هلمند د ګریش پیغام پرېږدم. ستونزه مو دا ده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه هم په ډېر ټیټ کیفیت باندې. نو اطراف کې خو بیخي کار نه کوي. که چیرې یو مخابراتي شبکه فعاله سي بیا به د دې ولس ستونزې تر یو حده ورسره حل سي.
په دې خپرونه کې زما لخوا همدومره، زما همکاران درسره ملتیا کوي.
د ماسپښین 2:30 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلینسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې 4 غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې لومړۍ دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنې دي چې روژه سوه، هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بستریز روغتون له مسؤلي ډاکټرې خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې 100 افغانۍ تاوان وکړ.
کمی بانګ نه وای کړی هغه شپته د پنځو شپته ویا لکه کوم سمات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړی وای اوس به ا دې عقل په دې سره په پیر په دواله کړی ته ګټلې
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پور ډراما لرو
واله کانو دا لور دې چا دې
هله درځ چې زو پاته دې را پرې کړه کماکل د چا په کار کې څه کار لري
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو لنشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ دی پولیسو ته د ولند محل سیمینار په بهیر کې د نشي مواد د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي مواد د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د پولیسو په تو برخه کې روزل شوي دي خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول د مظنون څخه تلاشي اخیستل د کورونو تلاشي کول د قاچاقبر نیول د هغه تعقیب د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته د طالبانو حکومت ویلي چې د څلورو میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولې دي خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي
طالبان یو نو تعهد لري تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي دا یو نو اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې باندې دی هغوی نسی کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرم سیر ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبان حکومت بیا هم کورونا ته د تلو اجازه نه ورکوي که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
روزه سو اوا ګرمه ده نفوس ډیر دی دلته
صبر شاپ خوچاست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ
خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پرېښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابرشاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډېر دي او دوی ډېر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژه سوه هوا ګرمه ده مبارک روژه دا خو را نفوس ډېر دی دلته داسې ډېر دی چې دا خلک آزاد کړي.
شپږ میاشتې کېږي چې دلته یم. دلته د معتادانو شمیر ډېر دی. روژه هم رارسېږي او دلته ډېره ګرمي ده. زما هیله دا ده چې موږ دې خوشې کړي. دلته زندانیان بیخي ډېر دي. په یو بلاک یو سلاویا زندانیان اوسېږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پرېښي ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشې کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 45 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشه یي موادو څخه د فزیکي واټن تر څنګ دې ته اړتیا لري چې له نشه یي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لرې کړل شي. په دې اړه ارواپوه سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشي کېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسېدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول. خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بسترې کړي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین سکوی
تا چه غواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوو لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکوونکو ته خلک په سپکه سترګه ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وایي کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرکه راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مو له ډاکټر خالدی سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دغه مسلک مې انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغې یو معتاد سره کومک کوو د تداوي په برخه کې هغه تداوي کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتو نه.
زیاتره وخت دا معتادین چې چینې نشو خواته مخه کړي دي وایي چې ولا له یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله بالاخره زه هم ورسره معتاد شوم. تاسې ولې دومره وخته م ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوس؟ علت یې څه؟
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې طب ویلی وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه و. وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازار او په حق لازم پوشم امدا وجه او چې مونږ خپل د نور هر چانه مونږ پویدو چې مواد مخدر سونه ازرار لري سوا او عواقب لري او د دې خاطر مونږ احتیاط خواته لرنه
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده یو بېله برخه ده یو بله دنیا ده نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا هم مشکلات زیات وو. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر همیز خوندی چی تاسو خپل موتات نشی کنه. اول وختونه که نختی هم ما تا دیر مشکل و زکر چی اولا که چیز راغلم دیتیات ببرخه که از ما معلومات دون زیاد نه و روس دقینه چی مونگ ترینینگون و سیمینارون واخسته او دیتیات ببخش که سو کریکولومون مونگ واخسته سیمینار به خارج که به داخل در افغانستان که دقینه پس مونگ معلومات اضافه شو و از فضل خدای مونگ مشکلات حل شوی.
جن مشکلات دش خاطره دی یادی گی دیشه که سره تکوله شیست مشکل سره مخصوی؟
طبعا خاطرات خوشته ده زکر از ما زیاد وقت که گی بدی بخش خاکی چیز کار کام تقریبا دو لس کالا که گی زما چی بدی بخش که کار کام اول زی چی مقرر شم آل تا پشفخانه که از من متعدین سره چی مخامخ که دو یعنی ممکنه یو رقم تشویش او دار و چیزا که دیتی تاکس په حالت که چه مریض اول وقتونه که چه رازی اغا مواد رو بندی قطع کیگی حالت خرابی یعنی مونک نپویدو چه مریض سرسنگ برخورتو کو ورست ورست از مونک تا اوز ترینینگونو پا برخه که معلومات اضافه شوی اوز مونک پویدو چه مریض سرقم برخورتو.
لاست راوړه نیم دی برخه کې څه دی د شرایط ویل شي په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړی ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړی؟
په دې مده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوی چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړی.
د ښځینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چه شی تاسو ډیر ځوروي سي په وسم نه ده پره خو ځوروي مو ډیر زیات؟
دیتیات ببخش که زنانه و سره کار که ولی خپل از ما به نظر یو غد چالش دی زکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کهی اول بده اقرار نکهی چی دا موتاد دی او بلدا چی زیاتر مشکلات بده که دی چی زنانه و تا زیاتر فامیلون اجازه نور کهی چی دا تدوید پار راشی زکه دا یو استگما یا لکه اجتماعی بولی دوی اجازه نور که چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کی نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي ولی با وجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی دپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي او دا خو باید فامیلي تداوی شي ځکه کچیر زنانه تداوی شی او خواند تداوی نشی دوباره بیرته چی کورت زی اغم بیرته موتاد کیگی نو داغه یو مقت مشکل دی یو زنه دلیل دی زیادتر زمون مریضان و امداده چی خزه دی خواند با واسطه موتاد شوی یعنی دلیل دی موتاده دی زنانه هم داغه خواند دی او بیرته دا خواند نگواری چی زن تداوی کی زنانه گواری چی تداوی شی نارینه نگواری نو دا یو مشکل دی چې مونږ ورسره مخامخ وي.
په دې ټوله موده کې چې تاسو دې برخه کې کار کړی ده لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلی ولی مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه مواد او پیسې نه وو، او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد وو، د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی وو، موږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي. او موږ سره یو مریض وو، یو جلی موږ سره بستر وو چې هغه د دې په خاطر چې دا معتاد وو او چا نه غوښتل چې دوی سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ وو. پس د تداوی نه موږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو، بیا واده یې وکړو. اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ولې تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشي توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشي توکي استفاده کړي، هغه روغ د دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شیدو لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توکي کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مساعد واله ډیر د نشي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف پړاوونو کې دي، توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې کوي. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندې محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس د خاطرې وار دی، د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیرس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بانګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د چرسو په کاروبار کې یعنی دې 100,000 افغانۍ تاوان کړي، اوس د بانګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کړلې وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅړه ول تاوانونه سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خلې واورو.
دیرس جری بزمکه ما کړلې په چرسو باندې، خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ما ته ګټه وکړي، خوږی هیڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې اوس ما ته دنیوي تاوان هم ورسوه، په اخروي تاوان سي هرڅونه مخ ما ته دنیوي تاوان هم ډېر ورسوه، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یعنې د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده، هغه ټوله ما دې په کرلو کې په اوبو په امبارو په دوه کې مصرف کړل، خو ما ته هیڅ ګټه ونه کړه. ځکه چې د آرام بوټی د دې په خاطر باندې ما ته اخروي تاوانونه وکړو، ما ته دنیوي تاوانونه هم ډېر وکړو، زه ډېر سخت ګرځاره کړی یم. د دې په خاطر ما زه به د کال اویا اتیا لک روپۍ ګټه خم خو ما تقریبا 300,000 روپۍ ډېر تاوان کې وکړو، او زه اوس هم پوروړی یم. دما سات څه جایداد حلال روپۍ بیا هم ټول کې ولاړې، زه ډېر در به تر کړم. په دې باندې ما تقریبا ما شپېته اویا لک روپۍ سرمایه درلود، ما دا ټول په مصرف کړې، ما ور ماته به دا 500 یا 300 لک روپۍ ګټه راځي. خو دما هغه سرمایه هم لاړه، ځمکې مې هم کې ولاړې، څه سرمایه چې ما درلود دا مې ټول ولاړې، او زه اوس ډېر قرضدار یم. یله ته خدای وو چې په دې بارانونو په وسکو د دې د بوټې شي وو هغه لوند کو خراب کو، کله چې موږ دا و چې هغه نو چک وو کو کارګر له ما ډیر ورته وخت ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت دی کې مت راول به دی لدیر سوزور ور پوسټه تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو را له 3000 روپۍ هم چانه کول بازارونه سره خراب سو او سم ما ته ټول پراته دي تقریبا شپږ اویا کیلو و سم ما ته پراته دي سو کې په 1500 روپۍ هم کیلو نه کوي، په 2500 روپۍ هم کیلو نه کوي. نو دا هغه تاوانونه ما ته کمې بانګ نه وای کړی، هغه شپږ بن جوش په تاویا لک روپیه سمات پر تی ویرم په وخت تجارت مصرف کړي وای وسبي اډي اکل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته ګټلې سرمایه به سرمایه پر
پرته و او ګټه به مې دوه لکه روپۍ کړې. اوس کوم سرمایه م لاړه، قرضدارم یم، در بدرم یم، ټول کارونه مې خراب شو. علت خدا ده چې دا حرام بوټی ده. کوم شی چې ناروا ده هغه ناروا ده. ناروا بوټي څخه به په ژوند دم څوک ګټه وانخلي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولې درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما و اگرما ودری کا جیو تروانی
کیا انوار داتے دادے ولاڑی ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر سے تام ستڑے مشی
خدای دې خیر کی جیو تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر ولی بیزے خاندی یار لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخا واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اولی ما کالی کړی دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو ته جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ کا
ټوکې پکې اله دي خو لغتې بندې دي.
یعنې زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي.
سمه ده، دا دې در پورته کیږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه خو دغه دی زورووره، په دا بله دروازه به درشم.
اوف ته ظالم بچی، دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی.
زارکت کډارنه ایزم نه کیږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چې خطر سر جنگ کړې.
میز خالی ده، راځه چې هغه ته کینو.
سما ده در سر چې ته کینې. دا موسیقی څومره لوړه ده، غوږونه را کانه کړه.
چې موسیقی در باندې بده لګیږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالونه ګوره او دا لوی لافې کورونه ګوره.
خیر دی لږ صبر وکا، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یار دا موسیقي نشم زغملای، مغزیر او خوړل
اوس سړی ودی شرم وولو. نو تا خو آسانه خبره ده، پخې خو یې نه دي راتړلي، راځه چې ولاړ شو. نو
دا سال دی مغزه مو را وخوړل، دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ داد انسانانو وانده ده او کلی و خانو.
اوف لیوانای آقا چه دیو شرم اولو، چوب شنو.
ولی چوب شو
ولی کانو، دا لیوانای دی چه ده؟
حالا درده چی زو پاسه دی را پریکره کمکلا ده چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده ده دوی پویگی او کاری. یارا خیلی ویلی دی چه تر بیخلا دوست او خیار دخمان کده
سنگ چه کار ورسره لرم.
وا سړیا ته لیونه یې که په صد کې ولې نه قغال مغال کې؟ دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی؟ وا لکانو دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی؟
حاجي صاحب ډېر وبخئ، دی زما سره راغلی، د ده پر ځای زه بخښنه غواړم، یو اشتباه ځینې وشوله، ډېر زیات وبخئ.
ته ستا خبره پرېږده بابا، څه اشتباه رانه وشوه؟
اوف دا د خولې نه یې څومره مردار بوی ولاړېږي، دا بدبخته خو نشه دی، زموږ خادۍ را خرابه کړه.
خیر دی حاجي صاحب، اشتباه زما وه، دا دی همدا اوس ځو. یاران وره په شرمو دي و شرمولو.